امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنای. نن د پنجشنبه ورځ د سرطان د میاشتې 15مه د جولای د میاشتې له شپږمې سره برابره ده. دا د امریکا غږ آشنا راډیو خپلې مخامنۍ خپرونې پیلې. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
ولسمشر اشرف غنی نن تاجکستان ته تللی. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا په ضد به اقدامات وکړي او د نړۍ شل ستر صنعتي ملکونه سبا په جرمني کې غونډه کوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار تاجکستان ته لا د ترکمنستان هیواد د ټاپي پروژې د بورډ رئیس وی افغان حکومت روان کال تر اکتوبر یا نومبر میاشت پورې وخت لري چې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره د امنیت د ټینګښت او چاپیریال برابرولو لپاره عملي ګامونه واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منلی چې روسیې او ممکن نور هیوادونه هم د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله کړې وسی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري. اوس ترته نظرانه یوسفزی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی نن تاجکستان ته تللی او هلته یې د کاسا زر د پروژې د هیوادونو د مشرانو په دویمه غونډه کې ګډون کړی دی. نور تفصیل د کابل نه د حکمت سروش ناوري.
له ارګ څخه د یوې خبرې سوي خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په دې غونډه کې ویلي چې افغانستان خپلې ټولې هڅې کړي چې د کاسا زر له یوې طرحې څخه په عملي پروژه بدله کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی همدارنګه د غونډې ګډونوالو ته ویل موږ د کاسا زر ټولې تدارکاتي پړاوونه بشپړ کړي، قراردادونه لاسلیک ته چمتو دي، تمویل او اسانتیاوې ترسره سوي دي. ولسمشر غنی همدارنګه هیله ښودلې چې له افغانستان څخه له 15 څخه تر 1400 میګاواټو پورې برېښنا له مرکزي آسیا څخه د ترانزیت له لارې جنوبي آسیا ته انتقال کړي. د کاسا زر پروژې په پلي کېدو سره به له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول سي. دا پروژه چې 550 کیلومتره اوږدوالی لري ډیره برخه یې د افغانستان د شپږو ولایتونو او درویشت ولسوالیو څخه تیریږي. افغانستان به له دې پروژې څخه د 300 میګاواټه برېښنا تر څنګ له کاله شاوخوا 45 میلیونه ډالر هم ترلاسه کوي.
بل پلو ته تمه ده چې جمهور رئیس غنی به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره هم وګوري. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ویل چې دواړه مشران به د اقتصادي او تجارتي مسایلو ترڅنګ د ترګرۍ په ضد ګډه سیمه ایزه مبارزه اهم خبرې وکړي. د افغانستان اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وای دغه هیواد ته د نورو بهرنیو سرتیرو د لیږلو په اړه د ناټو د سازمان پریکړه نه یوازې د افغانستان لانجه نشي حل کولی، بلکې حالات به لا پسې پیچلي کړي. شاوخوا دوه کاله مخکې د ناټو سازمان په افغانستان کې خپل محاربي ماموریت پای ته ورسو او د دغه هیواد نه خپل زیات شمیر سرتیري وستل، خو په دغه سازمان کې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تیرونی په بروکسل کې افغانستان ته د نورو سرتیرو په استولو موافقه وکړه. که څه هم د افغانستان حکومت د ناټو د دغې پریکړې هرکلی کړی، خو د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې پخوا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور سره مخالف و، د ناټو د سازمان دا پریکړه د افغانستان د جګړې د حل لپاره مناسبه نه ګڼي. د اسلامي حزب مشر دا هم ویل چې د افغانستان په شمال کې د ځینو هیوادونو د خوا یو شمیر کړیو ته وسلې ویشل کیږي چې دا لړۍ لا هم دوام لري، خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. ګلبدین حکمتیار وویل چې دغه هیواد ټولو سیاسي ګوندونو ته یې بلنه ورکړې تر څو په افغانستان کې د روان کړکېچ د ختمولو لپاره تر یو چتر لاندې سلام مشورې خبرې او بحثونه وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د هسکې مینې او نازیان په ولسوالیو کې د څلورو بهرني داعش وسوالو او د لښکر اسلام ډلې یو مخکښ قماندان وژل شوی. د ننګرهار د امنیې قماندانۍ ویاند حضرت حسین مشرکوال امریکا غږ ته وویل چې تیره شپه د میا بابا په سیمه کې هوایي برید ترسره شوی چې پکې د دریو بهرنیانو په ګډون د داعش څلور وسلوال وژل شوي. هغه وای هم دغه راستي وروخت تیر ورځ نا وخت د نازیان ولسوالۍ د سپینجی په سیمه کې هم هوایي برید تر سره شوی چې په پایله کې د لخر اسلام د ډلې کمانډان شانواز چې د انان په نوم مشهور وجل شوی. تر اوسه داعش یا د لخر اسلام ډلې په دې تړاو سندي ویلي. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرت لرونکي او پرمختلونکي ملکونو مشران به سبا د جمعې په ورځ د جرمني په ښار همبرګ کې غونډه کوي. د نړۍ ستر صنعتي ملکونه هر کال د نړیوال اقتصاد د تنظیم لپاره غونډه کوي. په دغه غونډه کې برخه لرونکي د نړۍ دوه په دریو کې د نفوسو استازیتوب کوي. د دغې غونډې نه مخکې د پیسو نړیوال صندوق ټینګار وکړو چې د جی شلو ملکونو ته پکار ده چې تیرستونکي ملت پالی پالیسۍ پریږدي او د سوداګرۍ او اقتصاد د مسلو د حل او د ودې لپاره یو ځای کار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ نه غوښتي دي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خطر په ضد اقدامات وکړي او ویل چې د شمالي کوریا دغه عمل به ډیر بد نتایج ولري. ولسمشر ټرمپ دغه خبرې پولند ته د سفر په وخت کړي دي. امریکا د چهارشنبه پورز ویل دي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د خطر د مخنیوي لپاره په دغه ملک کې حمله ته تیار دي، خو غواړي چې دغه مسله د نړیوال ډیپلوماټیک عمل د لارې حل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی د امنیت د شورا بیړنۍ غونډې ته چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندي د ازموینې نه وروسته رابلل شوې وه، وویل چې د شمالي کوریا د دغه اقدام نه داسې ښکاریږي چې هغوی د ډیپلوماټیک حل ټولې لارې بندې کړې دي. د یادونې وړ ده شمالي کوریا داسې یو توغندي ازموینې ده چې وایي دغه د امریکا د الاسکا ایالت پنخه کولی شي. شمالي کوریا وایي چې دغه توغندې اټومي کوپړې انتقالولی شي. امریکایي چارواکي وایي چې په شمالي کوریا د فشار زیاتولو لپاره امریکا ته پکار ده چې په چین فشار زیات کړي. د امریکا ولسمشر ترامپ په پولند کې د هغالته خبريالانو ته په یوې غونډه کې وویل چې امریکا او اروپا دواړه ترګرې ځپلې دي، خو ژمنه وکړه چې هغوی به د دغه مخنیوي کوي. د امریکا ولسمشر ترامپ د پولند په ښار وارساو کې په خپلو خبرو کې خبرداري ورکو چې زموږ امنیت او د ژوند طریقو ته خطر پیښتي او زیاتې کړه چې د امریکا سرحدونه به د ترګرو په وړاندې مدام تړلې وي. ترامپ وویل موږ هغه خلک نشو قبلولی چې زموږ ارزښتونه او اقدارونه نه مني او د بیګناه خلکو په ضد کرکه او تشدد ته جواز لټوي. د امریکا ولسمشر د پنځشنبه په ورځ د پولند د ولسمشر سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې امریکا د پولند د روسي د بې ثباته کوونکي سلوک په مسله یو ځای کار کوي او زیاتې کړه چې امریکا په ختیځ او منځنۍ اروپا کې د ثبات ټینګولو ته ژمنه ده. او د قطر هوایي شرکت وایي چې د هغوی مسافر یو ځل بیا امریکا ته په پروازونو کې د سفر په وخت لپټاپ او نور شخصي الکترونیکی شیان د ځان سره وړلی شي. د قطر د هوایي شرکت چارواکي وایي چې امریکا چې د هغوی نه د امنیتي تدابیر کومه غوښتنه کړې وه هغه یې پوره کړې ده. د یادونې وړ ده چې امریکا د مارچ په لسمه د منځني ختیځ او شمالي افریقا د لسو هوایي ډګرونو نه امریکا ته په سفر کوونکو پروازونو کې د لپټاپ په استعمال اوړلو بندیز لګولی و. امریکایي چارواکو ویلو چې دغه کاری د امنیت د خوندي کولو په خاطر کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د روانه خبرونه لمړی رپورت، جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار تاجکستان ته لاړ چې د کاسا زر پروژې د هیوادونو د مشرانو په دوه مغونډه کې ګډون وکړي. د ارک نه په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې جمهور رئیس غنی به د افغانستان، تاجکستان او پاکستان د مشرانو په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون ترڅنګ جمهور رئیس غنی د پاکستان صدر اعظم سره په اقتصادي او تجارتي مسایلو او د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه هم خبري وکړي. په حق لای پامو کې رپورت ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاسا زر پروژې هیوادونو د مشرانو په دویمه ناسته کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. له ارګ څخه د یوې خبرسوي خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی په دې غونډه کې ویلي چې افغانستان خپل ټولې هڅې کړي چې د کاسا زر له یوې طرحې څخه په عملي پروژه بدله کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی همدارنګه د غونډې ګډونوالو ته ویل موږ د کاسا زر ټولې تدارکاتي پړاوونه بشپړ کړي، قراردادونه لاسلیک ته چمتو دي، تمویل او اسانتیاوې ترسره سوي دي. ولسمشر غنی همدارنګه هیله ښودلې چې له افغانستان څخه له 15 څخه تر 14000 میګاواټو پورې برېښنا له مرکزي آسیا څخه د ترانزیت له لارې جنوبي آسیا ته انتقال کړي. د اقتصاد فعالان وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو د افغانستان له لارې پاکستان ته د برښنا د لیږد پروژه د خصوصي سکتور په ګډون
ایجا منافع تنها افغانستان
په دې کې نه یوازې د افغانستان ګټې دي بلکې د نورو هیوادونو ګټې هم دي. په ځانګړي ډول هغه هیوادونه چې د افغانستان په ستونزو او ناامنیو کې لاس لري موږ په دې باور یو که دا پروژه پلی شي پر امنیت تاثیر کوي، په سیمه کې امنیت راځي او بالاخره موږ د سیمې امنیتي او اقتصادي ثبات ته رسیږو.
بلخوا امنیتي کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو سره په دې هیواد کې د کاسا زر پروژې پلي کول اسانه نه دي.
د حکومت لپاره مسؤلیت دا دی چې د دې پروژې تبلیغ ترویج یعنې په عمومي شکل باندې څه د ملا امامانو په ذریعه ده او څه که د عام په توګه باندې د خلکو ځان ته ورسوي، که چیرې دوی یعنې په جګړه هم بوختي یا د خپل مقصدو لپاره په جګړه کې بوختي د دې پروژې خنډ باید ونه ګرځي.
د کاسا زر پروژې په پلي کېدو سره به له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول سي. دا پروژه چې 1550 کیلومتره اوږدوالی لري ډېره برخه یې د افغانستان د شپږو ولایتونو او درویشتو ولسوالیو څخه تیریږي. افغانستان به له دې پروژې څخه د 300 میګاواټه برېښنا تر څنګ له کاله شاوخوا 45 میلیونه ډالر هم ترلاسه کوي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د ترکمنستان هیواد د ټاپي پروژې د بورد رئیس وی افغان حکومت د روان کال تر اکتوبر یا نومبر میاشت پورې وخت لري چې د ټاپي پروژې د عملي کولو کار د امنیت د ټینګښت او چاپیریال برابرولو لپاره عملی ګامونه واخلي. پاموکي رپورت ده.
د ترکمنستان هیواد د ټاپي پروژې د بورد رئیس وایي چې افغان حکومت د روان کال تر اکتوبر یا نومبر میاشتو پورې وخت لري چې د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره د امنیت د ټینګښت او چاپیریال برابرولو لپاره عملي ګامونه واخلي. د ترکمنستان هیواد د ټاپي پروژې د بورد مشر محمد میرات امانوف وایي چې د ترکمنستان لخوا د دغې پروژې ټول انجینیري کارونه ترسره شوي دي. هغه زیاته کړه چې افغان حکومت ته د دغې پروژې د عملي کار د پیل لپاره تر نوامبر میاشتې پورې وخت ورکول کیږي، تر څو د دغې پروژې په اړه د امنیت د ټینګښت، عامه پوهاوی او د چاپیریال د اغیزو په اړه خپلې څېړنې ترسره کړي.
د دغې پروژې ډېرې چارې به د روان میلادي کال د اکتوبر یا نومبر میاشت وروسته ګړندی شي او باید ووایم چې په پلي کولو کې یې د افغانستان ونډه او ملاتړ اړین دی.
خو په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار او د ټاپي پروژې د بورډ مشر اجمل احمدي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د ټاپي پروژې د ونډې تر سرلیک لاندې په یو خبري ناسته کې وویل چې په کورنۍ کچه د ټاپي پروژې د ښه مدیریت په موخه رغنده ګامونه اخیستل شوي دي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې د دغې پروژې د پیل لپاره 12 هوکړه لیکونو ته اړتیا ده، چې له دې شمېرې 1 هوکړه لیکونه ترسره شوي او پاتې نور به د روان کال تر پایه ترسره شي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې د یادې پروژې د انجینیري چارې د جرمني آی ایل ایف کمپنۍ ته ورکړل شوي دي.
In the case of TAPI, there are 12 agreements that need to be signed for
the TAPI project. لپاره 12 هوکړه لیکونه ته اړتیا ده. په دې شمیر کې موږ 2 هوکړه لیکونه لاسلیک کړی دي او 2 نور په روان کال کې ترسره شي او پاتې 3 نور لپاره موږ خبرې اترې کوو.
بلورتا د بهرانه چار وزارت د اقتصادي همکاري مرستيالي عادل راز وویل چې دا پروژه به وکولای شي د افغانستان او سیمې په اقتصاد، امنیت او ثبات کې رول لري. هغه همدارنګ د دغه پروژې په بریالیتوب کې د خلکو ونډاړي نه وبلل او ویل
بدون شک حمایت مردم مخصوصا ولایات کې د مسیر
ته بل شک د خلکو ملاتړ او هغه ولایتونه چې د ټاپي پروژه تر تیری کې د پروژې په خپل کولو کې به مهمه ونډه ولري او زه ډاډیم چې د خلکو دولت او د سیمې او بین المللي همکارانو له تعهد سره سم به ډېر ژر په اقتصاد، امنیت او ثبات کې د دغې پروژې د اغېز شاهدان اوسو. ټاپي د طبیعي ګاز د پایپ لاین هغه پروژه ده چې له ترکمنستان هیواد څخه شروع او له افغانستان څخه په تیرېدو پاکستان او هند ته ځي. دا پروژه کولی شي په افغانستان کې پراخه کاري ساحه پیدا کړي او افغانستان د یوې ترانزیتي لارې په ډول منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره وصلوي. د دې پروژې پایپ لاین په افغانستان کې له فراه، هرات او کندهار ولایتونو څخه تیریږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منلی چې روسیې او ممکن نور هیوادونو هم د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله کړې وسی. ښاغلی ټرمپ نن په وارسا کې د امریکا او پولند د ګډو همکاریو ترڅنګ دا ژمنه هم وکړه چې په ټینګه به د شمالي کوریا د بد چلند په وړاندې مبارزه وکړي. په موقع رپورټ ته
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د لومړي ځل لپاره سبا ته په هامبورګ کې د جیشل هیوادونو د کانفرنس په ترڅ کې مخامخ وګوري. کرملین وایي د دوی په مجلس کې به په ترهګرۍ، سوریه او یوکرین باندې بحث وشي، خو سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ به په دې اړه پریکړه وکړي چې په دې عادي دوه اړخیز مجلس کې پر کومو مسایلو بحث وکړي. ولسمشر خپل فکر او احساس لري، له همدې امله ښایي دا مجلس په یوه غیر متوقع لاره روان کړي. په کار د موږ دې ته چمتو اوسو، ځکه چې دا د هغه خپله طریقه ده. له بل پلوه په امریکا کې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د غړیو او روسیې سره د سازش د ادعا په اړه تحقیقات روان دي. دا مسله د ټرمپ د ادارې پر هغو هیلو سیوری غوړولی شي چې تمه لري دا مجلس د روسیې سره د پرمختللو اړیکو سبب کېدلی شي.
هر څه چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ پیښ شي هغوی ته به له همدې نقطې نظر نه وکتل شي. آیا ولسمشر ټرمپ ډېر دوستانه و؟ آیا هغه په رښتیا د روسیې په وړاندې ټینګ دریځ درلود چې په هیواد کې دننه خپل نقادان چپ کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ډېر زر به یې ځواب باندې پوه شو.
په مسکو کې روسان لا تر اوسه پورې دا هیله لري چې د دواړو مشرانو لیده کاتبه اړیکې ښې کړي. دغه راز حالات ډېر دوام نشي کولی. په کار ده یو څوک دا درک کړي که موږ همکاري ونه کړو نو پرمختګ نشو کولی. یو شمېر نقادان وایي چې د همکارۍ په لور هر ډول ګامونه به یوازې د خبرو تر کچې پورې محدود پاتې شي. یو شنونکی وایي که اهداف نه وي، اراده نه وي، نو پرمختګ هم نه وي.
موږ اوس نه یوه ثابته کړنلاره وینو، نه د دواړو مشرانو لپاره ثابت اهداف وینو، او نه هغه اراده وینو چې دا اهداف عملي کړي. دا ښکاري چې پوتین د ټرمپ له خوا نه یو څه اقداماتو ته سترګې په لار وي، په داسې حال کې چې ټرمپ د دې توان نه لري چې په داخل کې د خپل ستونزو چاره وکړي.
انډری کالنسکاف وایي که نتیجه هر څه وي، سره له دې هم دا دوه اړخیز مجلس د ماسکاو لپاره بری دی. که خراب شي نو روسیه به پلا پر امریکا ور واچوي، او که نتیجه ښه وي نو پوتین به خپل بری وبولي. نسیم ستانزی، امریکا غاشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ دا واشنگتن اوري. د لوګر ځای چارواکي وایي چې د کابل لوګر لارې په اوږدو کې نظامی ځواکونو تدابیر سخت کړي او امنیتي تهدیدونه یې له منځه وړي دي. خلکو د دې کار هرکلی کړی او لا جدي اقدامات یې غوښتلي. خبریال ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لګلی.
لوګر ځای امنیتي چارواکو وروسته له هغه د کابل لوګر پر لویه لار د خپل حاکمیت ساتلو لپاره جدي هڅې پیل کړي، چې د روژې په میاشت کې څو ځله دغې لارې ته وسلوال طالبان د تلاشۍ په مخه راووتل. د وضعیت پر لوګر سربیره د پکتیا، پکتیکا او خوست خلک چې له دغې لارې کابل ته تګ راتګ لري هم سخت اندېښمن کړي وو. سمونیار حیات الله چې د کابل لوګر لویې لارې د امنیت ساتنې د ټولي مشري پر غاړه لري، امریکا غږ ته وویل چې دغه لار اوس مهال د دوی تر بشپړ کنټرول لاندې ده او امنیتي تهدیدونه یې له منځه وړي دي.
دا فعلا موږ تاسو قرار لرو دغه د پراک ساحه ده چې د لوګر او د کابل عمومي لاره ده. دغلته موږ همیشه شپه ورځې به زموطنانو په خدمت کې یو. دغلته هم چیک پوینټ اچولی ده، یو څو ورځې مخکې لږ تهدیدات وو. نور فضل د خدای ده موږ د لوګر او خلکو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ نه مو مشکل بنی انشاءالله.
که څه هم د لوګر والي او د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي وو چې یا د لارې ته غیر مسؤول وسلوال کسان راوتل، خو عام باور دا دی چې د لارې امنیت سیمه ییزو طالبانو ګډوډ کړی وو. په تازه سرګندونو کې د لوګر والی محمد حلیم فدایی ویلي چې د لارې د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره یې د امنیتي تدابیر پر سختېدو سربیره د لارې په اوږدو کې د پرتو یو شمېر ولسوالۍ ولسوالان هم تبدیل کړل.
د دریو ولسوالۍ ولسوالان مو تغییر او تبدیل کړل تر څو یو تازه روح تازه قوت ولسوالیو ته ورکو او هغوی دی امنیتی او ملکی ادارو ترمنځ په امنیتی خی حکومتوالی او انکشافی برخه کې ټول موجود قوتونه سره همغږی کړي.
عام خلک د کابل لوګر لارې په اوږدو کې وروسته امنیتی تدابیرو ډاډمن کړي، خو له دې کبله چې طالبان د لوګر په نورو سیمو کې واکمن دي، د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ګډو نظامي عملیاتو ټینګار کوي. په دې هکله دوه تنه لارویان داسې وایي:
بیخی امنیت ان شاء الله سفر مې نه دی، بیخی ډاډه راغلو، هیڅ نشته، په لار کې ډیر امنیت او اردو پولیس هر یو ډیر ولاړو، ډیر امنیت تا
نن سبا چې موږ ګورو امنیت سل په سلو کې دی، یاري برقرار دی. د دین اوري سمو حکومت نه دا خواهش لرو یاري ته جدي پاملرنه وکړي، په ځینې ځایو کې ګواښونه شته.
همدارنګه د لوګر امنیتي منصوبین وایي چې د یادې لارې په اوږدو کې د نظامي عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې، خو طالبانو د حکومت د دې خبر په اړه کومه تبصره نه ده کړې. څه موده مخکې چې دغه لار کې د طالبانو د تلاشۍ خبره کېدله، امنیتي چارواکو پر ځایي خلکو انتقاد درلود چې ګنې له وسلوالو سره مرسته کوي، خو د خلکو نیوکه دا وه چې حکومت د یادې لارې د امنیت په ساتلو کې ناغېړي کړې وه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کندز ولایتي شورا غړي په سیمه ایزو مسولینو نیوکه کوي چې د امنیت پر اوستو کې پاتې راغلي او مرکزی حکومت باید دغه ولایت ځنې مسولین له دندو ګوښه کړي. ګلرحیم نیازمنه پاک لر رپورټ را لګلې.
د قندوز ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو له امله مرکزی حکومت ته شکایت کوي چې د دغه ولایت هغه سیمه ییز چارواکي باید له دندو ګوښه کړل شي چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره کار نشي کولای. دوی وایي چې که قندوز امن نشي او د دوی غوښتنو ته توجه ونشي، دوی به مدني حرکتونه پیل کړي. خو د قندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تیرو څو میاشتو په پرتله د قندوز امنیتي وضعیت کې خواله راغله، خو د سیمې خلک بیا وایي چې دوی هر ورځ په خار کې د وژنو شاهدان دي. د قندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د غیر مسؤولو وسلوالو په بې وسلې کولو او د خلکو د سر او مال د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی د قندوز د روانو حالاتو په اړه وویل چې امنیتي مسؤلین د دغه ولایت امنیت ته پاملرنه نه کوي او هر ورځ په خار کې پولیس او عام خلک وژل کیږي.
بل اخر امروز فیصله کردیم چې مسؤلین حکومتي ما در ولایت قندوز خاصه
نن د ولایتي شورا غړو فیصله وکړه چې حکومتي مسؤلین ضعیف دي او د قندوز د امنیتي چارو د سمون کارونه نشي کولای. د ولایتي شورا یو بل غړی غلام ربانی وایي چې د قندوز د سیمه ایزو چارواکو د ناسم مدیریت له کبله د دې ولایت په خار او ولسوالیو کې ناامنۍ او وجنې زیاتې شوې دي.
تمام وکلای محترم به ای عقیده شدن یک هفته بر حکومت مرکزی وخت دادن چې لطفاً به حال مردم قندوز توجه داشته باشه. هر آن کسی که در عرصه تامین
د ولایتي شورا غړي مرکزی حکومت ته یو ونې وخت ورکوي چې د قندوز د خلکو ژوند ته پام وکړي او هغه مسولین چې د دغه ولایت د خلکو د امنیت او ساتنې په اړه غفلت کوي او دوی یې لدندو نه لري کوي، د دغه ولایت خلک تیار دي چې لوی لارې د ترافیکو پر مخ وتړي. د قندوز د امنیت قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې د ولایتي شورا غړي باید د وسنۍ حالاتو په اړه منصفانه قضاوت وکړي.
هر جا مردم است، هر جا اجتماع است، هر جا جامعه است، جرم است. این بستگی داره به وضع اجتماعی، وضع سیاسی، وضع
هر چیرته چې خلک وی هلته جرم شته. جرمونه په ټوله دنیا کې شته. د جرمونو موجودیت د ټولنې په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي وضعیت پورې تړلې دي او خلک باید منصفانه قضاوت وکړي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې د خپل سر وسلوالو د زیاتوالي لامل د ناامنۍ او اختطافونو وسلوالو غلاګانو او قتلونو پیښې زیاتې شوې دي. دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې ټولې خپل سر وسلوالې ډلې بې وسلې کړي چې خلک یې له راولاړو کړو ستونزو په امن شي. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار په ولایت کې د اکسیجن او نایتروجن غازونو د تولید لپاره لومړنۍ فابریکه جوړه شوه چې په هرو 40 ساعتونو کې به 1540 لوی دزې غازونه تولیدوي او د ختی زون اړتیاوې به پرې پوره شي. فابریکه یو خصوصي شرکت په جلال آباد ښار کې جوړه کړې او نن پرانسته شوې ده. پاموکی د زبیولا غازی رپورت.
د لوی ننګرهار په نوم د اکسیجن او نایتروجن غازونو دغه لومړنۍ فابریکه په جلال آباد کې ودانه شوه او د چارواکو په وینا د ختیځو څلورو ولایتونو اړتیاوې پوره کولی شي. تر دې وړاندې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې روغتونونو او فابریکو دغه غازات له پاکستان او لږه برخه له پلازمینې کابل واردوله. اکسیجن او نایتروجن غازونه د ناروغانو پر درملنې سربیره تولیدي کارخانو، پلسکاری او آن کرنیزو چارو کې کارول کیږي. د دغې فابریکې مشر ډاکټر نسیم الله درمان وای په فابریکې 3,500 امریکایي ډالر پانګونه کړې او هرو څلیرشتو ساعتونو کې د اکسیجن او نایتروجن 1,500 ډبې غازونه تولیدولی شي.
منګه اوس په څلیرشتو ساعتو کې 1,500 سلویخت لیترا سلندر په سلی رساتو کې موږ ډکو. موږ به ورته دا وعده ورکو چې چیرته زمونږ دا فابریکا د دوی لپاره د دوی ضرورتونه رفع نکړي، موږ به دې ته وسعت ورکو.
هغه وایي دغه فابریکه کې به تر 250 کسانو ته کاري زمينه برابر شي. دغه پرانیستی ته د روغتیا وزارت د صحي محصولاتو د برخې مشر ډاکټر محمد ظفر هاشمی راغلو. هغه وایي د فابریکې ټولې چارې مسلسل څارلې او د کیفیت له پلوه د خو غازاتو د تولید وړتیا لري.
دغه فابریکه په معیاري توګه درې ځلې زموږ د همکارانو دخانه، زموږ د ادارې د همکارانو دخانه دوی دلته راغلي دي، ساحه یې کړې کړی یا د امار په خاطر راغلي دي. کوم نظریات چې موږ د فابریکې مسؤلینو ته ورکړي وو دوی انشاءالله دغه نن ټول سره تنظیم کړي.
هغه په دې اړخ کې نور سوداګر هم پانګونې ته راوبلل. ولسی خلک هم د تازه جوړې شوې فابریکې تولیداتو ته خوشاله دي او هیله وښوده چې تر هر څه وړاندې د کاري کیفیت ته پام وکړي، ځکه په هره برخه کې لوېدلې کیفیت ستونزې زیږولی شي.
نن الله پاک موږ ته دغه فابریکه په ننګرهار کې راکړه، دا د افغانستان په سطح باندې موږ ته د خوشحالۍ الله پاک دې وکړي چې دا د افغانستان دپاره د خدمت مصدر وګرځي، چې ښه ښه اکسیجن برابر کړي، چې مطلب تګی پکې ونه کی او د خپل اسپیټالو د لپاره، د خپل د افغانستان د نفوس د لپاره، د خلکو د لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
د چارواکو په وینا ننګرهار کې ګڼو سوداګرو د تولیدي فابریکو جوړېدو ته هیله مندي خودلې، خو د امنیت او برېښنا نشتونې په وړاندې د لویو ننګونو په توګه یادای. زبی الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د خبرونو لنډیز. جمهور رئیس غنی نن تاجکستان ته تللی او هلته یې د کاسا زر د پروژې د هیوادونو د مشرانو په دویمه غونډه کې ګډون کړی دی. تمه ده چې جمهور رئیس غنی به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړي. د افغانستان اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي دغه هیواد ته د نورو بهرنیو سرتیرو د لیږلو په اړه د ناټو د سازمان پریکړه نه یوازې د افغانستان لانجه نه شي حلولی، بلکې حالات به لا نور هم خراب کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د هسکی مینې او نازیانو پولیس والی کې د څلورو بهرني داعش په سوالو او د لښکر اسلام ډلې یو مخکښ قومندان وژل شوی. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرت لرونکي او پرمختونکي هیوادونو مشران به سبا د جمعې په ورځ د جرمني په ښار همبرګ کې غونډه وکړي. د نړۍ ستر صنعتي ملکونه هر کال د نړیوال اقتصاد د تنظیم لپاره دغه غونډه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ نه غوښتي دي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خطر په ضد اقدامات وکړي او ویل چې د شمالي کوریا دغه عمل به ډیر بد نتایج ولري. ولسمشر ټرمپ دغه خبرې پولند ته د سفر په وخت کړې دي. امریکایي چارواکي وایي چې په شمالي کوریا د فشار زیاتولو لپاره امریکا ته پکار ده چې په چین فشار زیات کړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ په پولند کې وویل چې امریکا او اروپا دواړه ترګرۍ ځپلې دي او ژمنه یې وکړه چې هغوی به د دغې مخنیوی وکړي. او د قطر هوایي شرکت وایي چې د هغوی مسافر یو ځلې بیا امریکا ته په پروازونو کې د سفر په وخت لپټاپ او نور شخصي الکترونیکي شیان د ځان سره وړی شي.
قدرمنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په ټول نشو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خپرونې پیلېږي او ریډل مه هېروي. که غواړې بیا ځلې خبرونه او د نړۍ پاکه تازه رپورټونه ولولې، نو کولی شي د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه پرانیزي، خبرونه اوریدلې او همدارنګه تازه معلومات او رپورټونه لوستلی شي. تر بیا هم خدای مل شه.